بجه او دیرش دقیقه شوی ده زهر و کاروان پروگرام لورنده کولو مخی پا مکره خبرونو تا په افغانستان کې د ناروې شارج دافیر پاول کلومن بیکن وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې کتنې په اړه په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په کافي اندازه همکاري نه ده کړې او برعکس پر دوی د فشارونو په زیاتولو کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو نن په بلوچستان ایالت کې د پوځ لږ تر لږه څلور سرتیري ووژل. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې ګڼ شمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پوځ په یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځه سرتیري هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې درې تنه وسلوال د پوځ په ځوابي ډزو کې وژل شوي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو ته د اتلس میلیون ډالرو نغد مرسته کړې. یو این ایچ سی آر پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري څخه د جون تر پایه هغه یو میلیون راجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې د پاکستان د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغېزمن کړي دي. د کمشنری هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیرې دوه نیم لکو ته رسیږي پنځه ویشت زره پاکستاني روپۍ چې شاوخوا سل ډالره کېږي ورکړي دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. زلنسکی چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشټوالي مایوسي څرګنده کړې، نن د ناټو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایډن، د برتانیا له صدر اعظم رشی سوناک او همدارس د جرمني د صدر اعظم اولف شولتس په ګډون له نورو لویدیځو مشرانو سره ګوري. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د بنگلاديش د شل اووریزو مسابقو لپاره زیات هماغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 اووریزو مسابقو کې هم د بورډ وایان سید نسیم صدات پرون د افغانستان لخوا د درې ورځنیو لوبو د لوب لړۍ تر ګټلو وروسته په دې اړه د رادیو ته معلومات ورکړل. که څه هم افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې پرونی 50 اووریزې یا یو ورځنۍ مسابقه لوبه وبایلله، خو افغانستان بیا هم د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې ده چې افغانستان او بنگلاديش دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي چې لومړی به روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. یوناما وای د افغانستان د درې نیم میلیونه معتادینو څخه یوازې دیرش زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
د احتیاط درملنه ډېره پر مصرفه درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادې ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو.
بارها خودم علت کردم، بارها
زه او زما اولادونه تو زلی ده بولیدی دست ورس هم رغل چیزه پتیشه و خلیم او چاقوی را بنده رایست تلیده زما مشرزوی به دیر واقع تو زلی زه ده پور شرلیه ما
دا چې د معتادین گوخه که دل هغوی او د هغوی کورنی پا چه دول روانی ناروغوی اخته کوی پا دی اړال داکتر نومان پوپل سرمره کلرو.
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
فکر نه ځوانه موبایل در مات کړه.
ځوانان تاسو یاد کړئ
ولی موږ چې نه ځواني در سره کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له درې نیم میلیون معتادینو څخه یوازې دیرش زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلی په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کاله پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هیواد دی چې د ایچ آی وی په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشه یي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوې بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وی په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هیوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډېره پر مصرفه او ډېره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډېر محدوده شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډېره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تېر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 10 زره روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې به چې مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې 1.5 میلیارد ډالر و، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده. زموږ همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
ما دامی بار مونده ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم کی ما
نگاره یو دو څلوریت کله نمیرمن دا چې د بامیانو د خر په یو څنډه کې ژوند کوي دا چې لتریو کلو رئیس نشه کوي وای لومړی خون معتاد او د وخت په تیریدو سره د هم ورسره معتاد شوه نگاره ازادي رادیو ته وویل چې معتاد میړه د دې اولادونو ژوند تریخ کړای دی
بارها خودم علت کده بارها
ز او زما اولادونه چو زلی ده بولی دی ده سوراس هم را غلی چیزه پتی شو و حلیم او چا خوی را بانده رایست تلی ده زما ما شرزوی بیجیر واقع چو زلی ز لکور شده لیم
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی دروختی امکانات و نشتواله او طولنه ناسم چلن پر محتد و خوزو ده جوان کری را تنگ کریده ده بامیانو محتد میرمنی وی چی روختی خدمت پا وقت کی نلری د نګاری ترڅنګ لسکونه داسې معتاده میرمنشته چې له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي
شاو همسایه بسته ده
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول ویلې دلته څه خبره ده دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ موږ عملیا خلک یو نه مو د تلو راتلو نه د ډوډۍ او نه هم د کېناستلو وخت معلوم دی آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه
په افغانستان کې معتاده میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل و چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایي ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ارائه کند
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلې او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ معتادین د وخت په تېرېدو سره له کورنۍ خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای سو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یوځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپله ګوشهګیري او یا هنزوا طلبي یو اختلال دی، د همدغه اختلال ذهني حالت دی. من جمله هنزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سوه ځان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي، حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس و تعداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلق لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوه دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوای طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد د ویرې احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدرات توکونه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین هم داسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشهیي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلی دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکولو، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه و همفیتامین چې استفاده کوي دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوهتن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او د لیلیوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
تا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي دوی هم د همدغه حالت نه ډېر متاثر دي او ډېر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا و افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی ترامستگی گی اکثر هم دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی ترامستگی گی او متاثر سل فیصد دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دا غالت ورته پیدا شي خو لیکن دوی وای چه مونگ چو کشاره نشتنو مجبوریو چه دا زان بنده تعمیلو کن.
هر معتاد خپل کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي دوی حتما متاثر کیږي، ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه حتی زوی و مور خور پرار کاکا ماما دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک ووایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندګي و خجالت زدگی رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره یې معتاد شوی دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډېره مدت ورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحله کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دي. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلر شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی بغواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معنیت حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی. اغا حالت نو دیمدغا موتادینو پامنس که دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کرد دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه هغه وقت نو تداوی لک زره مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړي سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی له لحاظه چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چې دوی په مراکز و د معتادین و تداوی مراکز ته مراجعه وکړي و هغه ارواپوهان او یا روانشناسان چې دي او یا دکتر صاحبان کانسلرونه چې په همدغه تداوی معتادین و مراکز چې همغه مراکزو ته چې مراجعه وکړي نو خود د دوی تنو کانسلرانو هغه لارې او چارې ښیي او دکتر صاحبان ورته دواګانې ورکوي چې دغه حالت نه راوزی. نو دوی باید هغه تعهدات چې کانسلر و دکتر صاحبان و روانشناس سره کوي په همغه باندې عمل وکړي او کورنۍ هم دوی سره بدرفتاری و د استګما و او یا دسکریمینیشن لري کی، ځکه چې دوی باید بیرته خپل همغه اولی حالت ته راشي و نورماله توګه ژوند وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزی، خو جمیل په قهر کېږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیګریټی خواند وکړ کنه؟
یار هغه پرجانا ډیر خواند وکړ، بلڅه ټایم لا ډکه زور ورو پرجانا بل سیګریټ ټایم ور ډکه
ور ډکه یو دانه نه لاسته نه را ډکه
ونه ساره ته څه کوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې ووهه، هغه یې هم اول ځل دی راباندې تاوان نه شي.
اجی اسلاما دا څومره خوږه سندره ده، تو خو د آواز لږ جکه
کومه سندره؟
تاسو چوپ شئ، دغه سندره ده. نو دا خو رښتیا هم جکه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یار جمیل جانه رښتیا هم چې نشئ زوروره دا سندره ده، دا د سپي غپا ده غپا.
تو فکر کوی چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پیژنم؟
والله کارو تاسې ولې خاندئ؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده.
دا نو ستاسې ناپوهي ده، سندره او د سپي غپا نه سره پیژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
دغه بالغ په نږدې کا دی نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
دروازه مون خلاصه کړی ده، دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناستم، ته ودرېږه زه یې چالانه کړم.
ورځه ورځه حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، کو کور ته ځم. په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې رنباسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه، خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي، او یا چېرته موټر ونه وایي.
وایي نه سارا، ورشه سیګریټای مونږ پې ووهه، کار څه پې وشي په بوږ به په خدای ته واچي.
نہ زانا سڑے دودھ ور کی تاسی پورا سگریٹا پی ہوا
بس ڈیڑھ گزارا سات پکتا ہے.
هو ساعت هم تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفاره سړی مشه، نثاره تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسی. اوهو جمیل جانا، دا لاسې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه، اوس دا راته ووایه چې وړم شپه دی، ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا، یو عادي بنډار و. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همیشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و. تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټای وهلی و؟
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټای دی وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوراوره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها، ویډیو مو جوړه کړې ده؟ داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه زه ته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او حیا نه لرې.
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني درسره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د 400 سیګریټای را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې، ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په 400 اخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سار له نن څخه هم له 400 سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.